تاسو په یوه ټولنې او د دیموکراسي کې اساسرین رول همدار رسانه لري. کله چې په ټولنې کې رسانه چې په وسکل په ټولنې کې یو خبريال ونیس کولای چې خپل فعالیتونه دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. ان از مش ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ اخلاص ته لاسرسی نه لرو، خلاصرسی لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبريال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې وینا کوي. لیکن موږ نوڅ کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نوڅ کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو. دا ډیره هغه ستونزې چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنۍ د ډګر غړي چې دي، د دې سخت وضعیت سره هم مخ یو دی. وضعیت دا دی چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د وري کوم ډیری راغل دي مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په یو سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نیو نظام سره ځای سی بده په وړاندې تهدیدونه دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي دي اقتصادي ستونزې سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه خاط داسې هیڅ بنسټ نه چې د دې ستونزې ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزې ته ځکه چې دې په تیر نظام کې که هڅه نه واغې او ماشه درلو دي، هغه کولای شي خپل ورځنی مشکلات ترڅو چې اقتصادي ستونزې سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندې نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنه کې ته ژوند کوي، که هر څومره ستونزې نور هم اوسي خو هغه ژوند دی خوندي وو اوسي بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس ثاني غړي چې دی هغه واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، دا هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دوی سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولای شي چې د باندې ووځي، د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤل کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هغه مسؤل نه هادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوس هغه نه هادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دې هم داسې چې پاتې سي دې نو زه پېژم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسې، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګي پاتې سي.
مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بتر اعظم اوس هم ورځم. خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوي ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دوی ما سلامونه او درنښت تاسو سس ټول همکاران او ټول اوریدونکو
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوي د یو خبريالي په توګه کله کار به کار سوي یاست؟
نه، له بعد مرغ زباید وای ما کله چې کابل سقوط وکي یا طالبان راغل ترغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنۍ او سکتور لمات سره مخه مخو، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکیچن شوی وو او د طالبانو راتګ سره سم خزی په کور کې ناستې هغه تور دوره چې بولي هغه سیو دوره بیا ځلې تکرار شوه. او زمانه نیولی تر ټولو میرمنو چې آن نغوی که نور و بنسټونو کې وی رسانه پر وړاندې یو ډول منفی لیدلور زمونږ په ټولنه کې شته، خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځی ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د غوی په ګډون هم دغه خزینه خبريالان هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیرې له هیواد وبوتې او غوی چې په هیواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره زه وس کابل کې نه یم، خو ډیر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډیره نه وتم، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
د هغه ورځ کیسه کراته وکړی چې تاسو له دندې به برخص وست
دفتر ته به څو واري د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې خزینه خبر اعلان مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولیک دا به دفتر ته تګ را تکس خ مخنیوي وکړي، ځکه چې د دې شونتیاشته چې دوی له بریټ سره مخامخ شي د ویلا ویلو ډالو لخوا خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواخ لاندې دي یو شمېر همکاران مو بهر ته لاړ، یو شمېر چې یوازې زړه نه ښکاوه چې له کوره یا له خپل هېواد لرې ووسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم، او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شمه.
او تاسې له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خپرونو ویانده وم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسې خبري واس چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نوري همکارانی هم وي، خزینه برخه کې، البته پښتو برخه کې. یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالی او نادودې ډېرې وې، خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وې چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وې، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه وته، او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوان ترڅنګ تاسو د کومي خبريالي یادونه کول غواړي خاطره جانې چې تاسو په نظر د هغې د ترور ورسته بیره زیاته سوي وي؟
یوازې ملالی میوان نه و، د ملالی میوان د همکارانې تر هغې ورسته شهید کړای شوې چې ان لګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه و تر هغه ورسته. البته دغه تر څنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه مانا، هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي. په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو هغه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي، خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي. د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې د خاطره جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي؟
رسنۍ یو بې طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولی د ټولنې رسا ږغ و. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه دې د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پورې ډېر شان سوینه ده، ځکه چې موږ د وستخنه د نوې نظام څخه، د جمهوریت څخه، د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري. همیشه رسنۍ ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د مینځ وړل شوی دي. دا چې بل خصوص ته شوزو په وړاندې دي چې دا مشکلات د تر اوسه پر دې روښانه کړي نه ده چې دې اصلي هدف څه دی. دا چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید حاصلان د ثانوونه وسی، د رسنۍ باید واقعیت بیان کړي، یا رسنۍ باید مثلا پر ثانی کې باید شو به کار تر سره نکړي. په تر اوسه پر هیڅ دغه موضوع نه در روښانه کړي چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته شي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پراته لشکه یو برخه ایدا کیدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېري د سخت دریځو